تاسو ستړي مشي دا سجرړو دا ټوبو جو د خبرونی دا اوریدونکو هر کله کوم دا زجرړو د دې سات په خبرونه کې مو د افغان خبريالانو ژوند او د دوی کاری چاپیریال ته د اروپאי ټولنې له اندیشنو خبرو د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه د امریکا دفاع وزیر له افغان ولسمشر سره پر افغان سوله خبرې وکړې. په ننګرهار کې افغان ځواکونو یوه ناو یو زوم له مرګه وژغورل او ماسکو د یو شمېر اروپایي هیوادو ډیپلوماتان له روسیې وسي. د خبرونو تفصیل: د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن له افغانستان سره د مشارکت او غښتلیو دفاعي اړیکو ډاډ ورکړ. شغل آستن دا خبره بیگا له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر ټلیفوني خبرو وروسته په خپل ټویټر لیکلې ده. هغه ویلي له افغان ولسمشر سره د افغان سولې د پروسې د چټک پرمختګ د اهمیت او د افغانستان او امریکا په ګډ قوي مشارکت وشخید. د شغل آستن په حواله په خبري بیان کې هم د امریکا د تعهد او د دفاعي اړیکو ډاډ شودل شوی دی. په اعلامیه کې زیاته شوې چې دواړه لوریو له سوله ییزې لارې د جګړې په حل ټینګار وکړ او ویې ویل چې باید له اوسنۍ موقع د سولې لپاره کار واخیستل شي. د افغانستان جمهوري ریاست هم په یوه اعلامیه کې د دې خبرو یادونه کړې ده. د هرګ اعلامیه زیاتوي چې افغان ولسمشر او د امریکا دفاع وزیر د تاوتریخوالي او هدفي ترورونو په زیاتوالي اندېښنه وښوده او هغه یې وغندل. د ننګرهار چارواکي وایي افغان ځواکونو د یوې ناوې او زوم په موټر باندې وصل شوی ماین کشف او شنډ کړ. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ننګرهار په سررود ولسوالۍ کې د واده مراسم وو چې د واده جوړې د موټر پسې چسپکی مین خلول شوی و. خوشبختانه د ملي امنیت ځواکونو د چسپکی مین کشف کو او د پولیسو له لوري مین خونسا کړی شو. په دې سره د واده د نوې جوړې ژوند وژغورل شو او ترهګریزي پېښې مخنیوی وشو.
په فیسبوک کې د ننګرهار ولی ضیاءالحق امرخیل هم افغان ځواکونه ستایلي چې د یوې ناوې او زوم ژوند یې په دې کار سره وژغوره. معلومه نه ده چې چا د ملکیانو په دې موټر باندې ماین نشلولی و. له دې مخکې مقناطیسي ماینونه اکثر د افغان خبریالانو، مدني فعالانو، چارواکو او مخبرو خلکو د هدف ګرځولو په خاطر د هغوی په موټرو وصل شوي. طالبان که څه هم د دې مقناطیسي ماینونو نصب او کارول ردوي، خو افغان چارواکي وایي چې طالبان د جګړې د تاکتیک په بدلولو سره په دې وروستیو کې هدفي وژنې او د مقناطیسي ماین چاودنو په مټ کوي. کابل جان افغانی فلم د روتردام د فلمونو په نړیوال فیسټیوال کې ایوارد او جایزه وګټله. کابل جان فلم د افغان ډایرکټر شهربانو سادات په لارښوونه د ډنمارک جرمن اډومیت کمپنی لخوا تولید شوی. روتردام نړیوال فلم فیسټیوال پرون پای ته ورسیده او د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو غوره فلمونو ته جایزه ورکړل شوې. اډومیت کمپنی پرون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې کابل جان فلم ته د پوسټ پروډکشن یا له تولید وروسته کټګوري کې د لومړي مقام ایوار او ونیم سره یورو جایزه ورکړل شوه. د فلمونو ډایرکټر شهربانو سادات تر دې مخکې هم د ګورګو میش او پرورشګا په نوم فلمونه په ځینو نړیوالو فیسټیوالونو کې غوره جایزې ګټلې دي. د کابل جان فلم داستان د یوې ځوانې کمرمین او یو خبریال په مینه سرخی شي. ځوانه کمرمین د تلویزیون په داس خبریال زړه بایلي چې د ده دوه برابره عمر لري او د فلم کې ښکاري چې دا جوړه څنګه د افغاني ټولنې د دودونو سربیره مینه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوب اروپایي هیوادونو له روسیې د یو شمېر اروپایي ډیپلوماټانو د ایستلو پریکړه غندلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت جمعه په یوه اعلامیه کې وویل چې د پولند، جرمني او سویډن یو ډیپلوماټ د جنوري په درویشتمه د الکس ناوالنی په پلوي په مظاهرو کې د ګډون په خاطر له دې هیواده باسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې په خبرګون په خپل ټویټر لیکلی چې امریکا له روسیې نه د جنوري د مظاهرو د چار په خاطر د درویو اروپایي ډیپلوماټانو ایستل غندي. شاغل بلینکن زیاته کړې چې د روسیې د خپل سری او غیر مهاجکار د نړیوالو اصولو د شاته پریښودو تر ټولو ناوړه هڅه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له جرمني، پولند او سویډن سره خپل یووالی ښودلی او خو د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون ویلي د الکس نوال لنیول کېدو تر دې دمه چې یو شمېر ډیپلوماټان استل شوی د روسي ټول کارونه غندي. اروپایي ټولنې هم د روسي پر ډیپلوماټانو د روسي د تورونو پرد سربیره له دغه هیواد غوښتي چې خپل پریکړه ته بیا کتنه وکړي. د لیبیا بیلابیلو ډلو په یوه موقت حکومت باندې چې د اوسني ځای ناستې په وی سلا وکړه. د بیلابیلو ګوندونو او ډلو څلور بیا استازو د جمهور ریاست د درې کسیز شورا او صدارت په جوړښت باندې ټینګار وکړ. په لیبیا کې د موافقه د ملګرو ملتونو لخوا په جنوا کې تر 15 ورځنیو خبرو وروسته ترلاسه شوه. تم ده چې موقته اداره د 2021 کال تر پایه چې کله ولسمشي ټاکنې کیږي په واک کې پاتې شي. او روسي خبر ده چې د امریکا متحده ایالاتونو په پام کې لري چې یو زروسل پوجاند کورونا د واکسیناسیون له پروګرام سره د همکاري لپاره موازه فکري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جوبي پروسې اعلان وکړ چې د اردو اړوند د واکسین د متخصصینو نرسانو او روغتیا پالانو 15 ډلې به په 2 اونیو کې خپل کار پیل کړي. تم کېږي چې دا ډلې وکولای شي د ورځې تر 4000 ډوزه واکسینا ولګوي. او سجر اډو په منځنۍ څپه دولش پښنې وی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام لا افغان خبريالانو سره تاوتریخوالی و باورې چې لا افغان خبريالانو سره تاوتریخوالی په زیاتی دوده.
یو سل او دوه درس د خوشنط بیلابیل ډولونه موږ سره ثبت شوي دي چې په هغې کې 6% د تیر کال په پرتله زیاتوالی راغلی.
وړاندې په خپرونه کې په دې اړه د اروپایي ټولنې اندېښنې هم درسره شریکوو. خصوصي سوداګر په غلام خان بندر کې تسهیلات غواړي.
امین یوه دا ستونزه ده چې که موږ سره دولت د همکاري وکړي چې موږ ته یو بل ته په بندر کې بانک خلاص شي.
د کور کلی په پروګرام کې دا مسله څېړو.
والا زنی رضیات زر غصه کې کما یو خبره ای عادی خبره یو څو غراته کوي په ماړی را بدل کیږي.
او د غړیت اچار تفریح پروګرام لرو. اروپای ټولنی او د افغانستان رسنیو فعالانو د خبريالانو په هدفي وشنو اندیشنه شو دلیده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې اساس ولې ویلي د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې وروستۍ راپور شي چې د افغان خبريالانو د بیان د ازادۍ باید کلکه ساتنه وشي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې تازه په یو راپور کې ویلي چې تیر 2000 میلادي کال د خبريالانو په وړاندې په تاوتریخوالي کې 10% زیاتوالی راغلی چې د هدفي وژنو په شمول د و خبريالانو وژلې لوی پیښې جوړوي. صفي الله سنکسای راپور لري.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولي د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې کلنۍ راپور د رسنیو د ازادۍ او د خبريالانو د ساتنې لپاره مهم بللی دی. د استازولي په یو ټویټ کې جمعه ویلي د افغان خبريالانو او د بیان له ازادۍ باید کلکه ساتنه وشي. په ټویټ کې ډاټ خودل شوی چې اروپایي ټولنه د افغانستان له رسنیزو بنسټونو سره مشارکت لري او د بیړنیو مالی مرستو او دفاع په مټ له هغوی سره همکاري کوي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې کلنۍ راپور ښیي چې تیر 2000 کال له افغان خبريالانو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې د ورم کال په نسبت 6% زیاتوالی راغلی. د افغان خبريالانو د دفاع کمیټې رئیس عبدالمعید هاشمی جمعه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې 2000 کال د افغان رسنیو لپاره د خبره یو بد کال و.
بدبختانه چې په 2000 کال کې د افغانستان د ژورنالیزم کورنۍ د ګڼو ستونزو سره او تلفاتو سره مخامخ شوه. یو سل او دوه درس د خوشنط بیلابیل ډولونه موږ سره ثبت شوي دي چې په هغې کې 6% د تیر کال په پرتله زیاتوالی راغلی. 10 تنه ژورنالیستان شهیدان شوي دي. 10 تنه ژورنالیستان وهل ډبول خوړلي دي. 20 ژورنالیستان تهدید شوي دي. 28 ژورنالیستانو سره بدرفتاري شوي. 10 تنه ژورنالیستانو سره د رسنۍ د مالکانو لخوا نه خبر خورد نه ده شوی. 10 تنه ژورنالیستان اختطاف شوي دي او 2 تنه ژورنالیستانو نه د کار پر مهال باندې توکي غلا شوي دي.
ښاغلي هاشمي وویل ځینې افغان خبريالان له رواني ستونزو سره مخ شوي او 10 تنه یې وطن پریښی دی. د 2000 کال دوه وروستۍ میاشتې د افغان خبريالانو لپاره تر ټولو مرګونی یادې شوي. په دې موده کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی په شمول 15 افغان خبريالان په بمی چاودنو او هدفي بریدونو کې ووژل شول. افغان خبرياله انیسه شهید وای ملي امنیت د دوی دفترونو ته خبر ورکړی چې خزینه خبريالان له خطر سره مخ دي او باید ډیر پام پرې وشي. هغه د فرانسې له خبري اژانس اف پی سره خبري کړی او ویلي دی زکه ډیر خوشینه ده چې نه پویږي خبري لاندې چا له خوا هدف ګرځول کیږي.
یک نگرانی کلانی را که بین خبرنگارا و
یه وقت اندیخنه چی لموک خبریالان و مدنی تولن و او ده وجلشوی و کسان و لکورنی و سرده حق داده چی موک سوک وجنی ولی طالبان مسئولیت نمنی، داعش هم مسئولیت نمنی، حکومت سن نوایی، همدی خبری موک اندیخمن کریو
ای از که آدم نگران می سازه.
اسوسییټډ پریس اژانس د یوې مؤسسې لکارکونکو خانولي کامران سره خبري کړي. کامران وایي هدفي وژنو سخت اندیښمن کړي.
ټول ورځ په ترس کې، په ویره کې، په حراست کې تیرو. واکن زموږ ژوند ډېر له تهدیدونو سره مخ کړي دي. حتی ما بس د امده غستونزو له امله خپل پامیل بلې سیمې ته ولېږم چې سوچ یې موږ کور ته تګ راتګ
د افغان خبریالانو، مدني فعالانو او حکومتي چارواکو هدفي وژنو افغانستان دننه او بهر ډېرې اندېښنې پورته کړي. پوښتنه دا ده چې د همدغو هدفي وژنو تر شا د چا لاس دی. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز طالبان د دغو هدفي بریدونو مسؤل بولي. ترهګریزې ډلې په تېره د طالبانو ډله په منظمو هدفونو سره د داسې یو روایت د رامنځته کولو په لټه کې دي چې د خلکو او حکومت ترمنځ واټن راولي، خو دا چې په خپلو پروګرامونو نه بریالي کېږي جلا بحث دی. طالبانو د هدفي وژنو تر شا د دې ډلې لاس لرل رد کړي دي. د ځینو پیښو په اړه یې هېڅ تبصره نه ده کړې یا په ځینو یې خواشیني هم ښودلې. افغان چارواکو په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو او ګڼو لویدیځو ډیپلوماتانو طالبان د هدفي وژنو او مقناطیسي ماین چاودنو مسؤلین بللي. اټکل داسې و چې 2018 کال به لږ څه متفاوته وي، خو د دغه کال پیل په غور کې د افغان خبریال بسم الله عادل په وژل کېدو وشو چې د خبریالانو اندېښنې لا پسې زیاتې کړې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
افغان سوداګر غواړي چې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره دی پاکستان په خوست کې خپل کنسولګری پرانیسي. دوی له دواړو هیوادونو دا هم غواړي چې د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو هڅې دې چټک کړي. د پاکستان له لوی سوداګریز بندر کراچۍ څخه کابل ته غلام خان لاره د نورو لارو په پرتله شاوخوا 400 کیلومتره نږدې ده. لسیمی راپور لرو.
خوستی سوداګر وایي کچیرې په دې ولایت کې د پاکستان هیواد خپله کنسلګری خلاصه کړي نو د خلکو د تګ راتګ لپاره د ویزو د اسانتیا په ګډون به په دواړو لورو کې سوداګري وده وکړي او نرخونه به ورسره ارزان شي. یاد څرګندونې د جمعې په ورځ خوستیو سوداګرو د غلام خان لارې د ستونزو په هوارولو کې د ولسي جرګې د یو غړي غفار خان تڼي د هڅو د ستاینې په پار جوړې شوې غونډه کې وکړي. خوستی سوداګر محمد انور افغان آزادۍ راډیو ته د غلام خان د لارې په بابوئل
کنسلګری دلته باید ایجاد شي. یو دانه چې د خلکو د ویزو دغه مسله ده، دلته ورګورم د غټې لارې دي د غلام خان زیرو پاینډ نه اخوته دوی نه پرېږدي. پاکستان هیواد وایي چې ته د غلام خان په لاره باندې روډ پاس نه لرې، تورخم لاړ شه. ته موږ لاره لارې بچاره راشي خوست مال خالي کې بیا خالي لارې په څړ زی تورخم ته په تورخم کې شل 15 ورځې انتظار کوي بیا بیا غرامات په نوبت کې وړي. خاطر کچیر دلته کنسلګری ولرو نو د کنسلګری کې موږ ته دوی روډ پاس راکړي. په کرایګانو کې په نورو شیانو کې هم بنتهای زیات ارزاني راځي. نو دا ګټه د افغانستان ټول ولست ده. کچیر د افغانستان حکومت غواړي چې د خوست د خلکو ستونزې حل کړي د غلام خان کار دې شروع کړي.
په خوست کې د سوداګرۍ او پانګونې د مدیره هیئت مشر حاجی شهباز ګربز بیا په خپلو خبرو کې په داخل کې هم ځینې خلک سوداګرو ته د مزاحمتونو په جوړولو تورنوي.
دولت کې نه ځنه خلک شته د خپل مشکل جوړوي. میژ ګاډي د چیک شي یکا یکا د وکتای شي، خو داسې نه چې هر ګاډی درې میګه مولر درې میګه تکا تکا پریت وي تجارونه مول خروپیږي په وخت نه رسیږي. په دې کې ډېر میژ ته تکلیف دی. باید میژ د جهان په سویه مند میژ هغه انترونیک غوړي ګچ په دروازه کې نصب شي چې موټر پر درې میګه چې انفجار مواد مخدر قشب کی آغا دی چې کومه د ایمان ځای شي.
د خوراکي توکو یو سوداګر انور تڼۍ غوښتنه کوي چې د ګمرک د محصول د تحویلې لپاره دی په غلام خان کې بانک خپل نمائندګي پرانیزي.
امی نیو د 1902 چې کمیکس د دولت د همکاري وکي چې میک ته یو بل ته په بندر کې بانک خلوش نه به میک بستونز الوی د زن عاشی نه چې میک مقصد مشکلات سره مو سره بسان مل نه دی لکه سبزی چرګ دا شي نه دی چې میک دولت ګمرک وشي ولاته میک پیسې تویل کی بینک نیمیک بستون زاله کین.
د خوست د سوداګرۍ او صنایعو اتاقونو مشر نواب امیرزی د سوداګرو یاد ستونزې منی او وایي چې
نو خو ځکه سوداګر خو تاسو پیږی چې واردات او صادرات کې ډېر سوند موجود دي بهرنۍ فکتوري دغه د چمو سراغه تعهدات چې شمالي وزیرستان چارواکي په ورو ورو کړی دی هغه دوی نه دی عمل کړی او بل ګای دغه دا چې زموږ موټر باید بانو پر اتلای دوی موټر به خوش پر راځي ولې متاسفانه چې دوی موټر راځي ولې موږ موټر تر اوسه پر یو ټیرم نه دی وراوښته دویم دا چې ریاست زراعت د موږ سوداګرو نه پاکستاني سرټیفیکیټ وړي هغه د شمالي وزیرستان حکومت ته د پېښور له خوانور کول کېږي نو په دې کې هر ورځ موږ جنجال وي.
بل لوري ته د ولسي جرګې استازی غفار خان تڼۍ وایي چې دا شل کاله چارواکو د دې لارې د ترانزیټ کېدو ژمنې کړې خو اوس دا هیله مندي پیدا شوې چې ممکن ډېر ژر د دې کار د عملي کېدو شاهدان واوسو.
امید لرو چې په نږدې ورځو کې یې شاید رسمیت واوسېږو. دونه څه شته چې کار نه اخیستل کېږي ولې د تاسیساتو د جوړولو دپاره بودیجا امکانات ټول موجود دي ممکن په لنډو ورځو کې په تاسیساتو باندې پیل وشي.
یاد دي وی د غلام خان لاره چې کراچۍ بندر ته د نورو لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره کمه ده د دې سیمې د دواړو لورو خلکو یې په پرلپسې توګه د ترانزیټ غوښتنې کړې دي. د افغان حکومت چارواکو ویلي چې په اصولو کې د غلام خان بندر د ترانزیټ کېدو پر سر موافقه شوې او په مناسب فرصت کې به د دواړو هیوادونو د مشرانو یا استازو لخوا د دې لارې ترانزیټ کېدل لاسلیک او رسمي اعلان شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 نیولې شي. نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ دغه چاپی خبرونو ته اسمت څاروان کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې په افغانستان کې د جګړې په لړ کې د مرژوبلو راپور خپور کړی دی. د دې ورځپاڼې پر اساس په وروستۍ یوه اونۍ کې لږ تر لږه 4 امنیتي ځواکونه او 26 ملکي افغانان وژل شوي دي. ورځپاڼه وایي شاید تلفات تر دې ډیر وي خو دا هغه شمیر دی چې دوی یې تاییدولی شي. د نیویارک ټایمز پر اساس تر ټولو ډیره مرژوبله په ننګرهار کې په چاودونکو موادو د بار همویز غرګاډي په حمله کې واوښته. په دې برید کې چې د شیرزاد ولسوالۍ په ګندو ماکسیمه کې د عامه نظم پر اډې وشوه لږ تر لږه 4 سرتیري ووژل شول او 4 نور ژوبل شول. ورځپاڼې د هرې پیښې جلا جلا یادونه کړې او د تلفاتو شمیرې هم په ګوته کړې دي. بروکنګ پوسټ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د مخورو او پوهانو د هدفي وژنو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې په پیل کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د مشر یوسف رشید د وژل کېدو پیښه په تفصیل راخستې او لیکلي دي چې نوموړي غوښتل د ګڼو نورو افغانانو په شان په لنډ وخت کې خپل کورنۍ ترکیې ته ولېږدوي. بروکنګ پوسټ د چارواکو په قول لیکلي رشید په دسمبر میاشت کې ووژل شو خو د سپتمبر له میاشتې د طالبانو له لوري لږ تر لږه 180 تنه افغانان په ورته ډول په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. طالبان عموما د دې ډول بریدونو مسؤلیت په غاړه نه اخلي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې چې افغانستان د بایدن لپاره د بهرنۍ پالیسۍ لومړنی لوی سرخوږی دی لیکلي ولسمشر بایدن د پنځشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته لاړ او په خپل د لومړني سفر کې وویل چې امریکا بیرته میدان ته راووته. ډیپلوماسي بیرته فعاله شوه. د دې لیکنې د لیکوال ډیوید اګناتیوس په باور یو بل شی هم بیا مطرح دی او هغه دا پوښتنه ده چې آیا د امریکا متحد ایالاتونه د افغانستان جګړه هم په داسې ډول پای ته رسولی شي چې د منلو وړ وي؟ بایدن له ولسمشر کېدو وروسته د بهرنۍ پالیسۍ په اړه وینا وکړه خو د افغانستان په اړه د خپلې پالیسۍ یادونه ونه کړه. د افغانستان جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده چې له تیرو درو ولسمشرانو بایدن ته په میراث ورسیږي. د واشنگتن پوسټ لیکنې لیکوال باور لري چې په راتلونکو 2 میاشتو کې به د افغانستان په اړه پریکړه د بایدن لپاره تر ټولو سخته پریکړه وي چې آیا امریکا په دې هیواد کې حضور ته دوام ورکړي او که ورڅخه ووزي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په خوست کې د تلاسیمیا د ناروغي ناروغ لرونکي وایي اوس مهال د بخیریه بنسټ په چوکاټ کې د ناروغانو درملنه کیږي، خو لا هم په دولتي کچه دوی ته اسانتیاوي نه دي برابرې شوي. د خوست والی وایي د دې خیریه بنسټ سره هم تر خپل وسم مرسته کړي او په دولتي کچه به د دې ناروغانو د تداوي لپاره د اسانتیاو د رامنځته کېدو هڅې وکړي. نور په دې راپور کې
دا په خوست کې د یو خیریه بنسټ له لوري د تلاسیمیا د ناروغانو د تداوی بسترخونه ده چې د محل پکې اتلس ماشومانو ته د وینې انتقال روان دی. د څلورو اولادونو پلار محمد نبی وایي درې ماشومان د تلاسیمیا په ناروغۍ اخته دي او په هر یو او دوو اونیو کې یو ځل دغه مرکز ته د ماشومانو د تداوی لپاره راځي. دای وایي په خوا به د اولادونو د درملنې لپاره پاکستان ته تلو چې له ډېرو ستونزو سره به مخامخ کېده.
بس خو مخکې خو داسې و چې موږ نه به ډېر غټ مصرفي نه تللار نه درې څلوېښت کله کېږي چې داسې موجود شو ده. د هغې موږ پیس مثال نه وخولې، مثال ټیستې پیسې نه وخولې. خو د دیارلس کله کېږي چې دا درې بچون دي تلاسیمیا لري. په هفته کې مثال یا لس ورځې یا دولس ورځې بعد زه دا وینه ویل کوم.
دیارلس کلنه پروانه د محمد نبی مشر لور ده چې په دې ناروغۍ اخته شوي. دی وایي کاله د ناروغۍ روغه شوه، غواړي زده کړو ته دوام ورکړي او ډاکټره شي. د خوست د مستربل سیمې اوسیدونکي علي خان بیا ته کلن زوی په تلسیمیا اخته دی. دی وایي زوی د شپې له دردونو ډیر ځبرېده او له معایناتو وروسته معلومه شوه چې په تلسیمیا ناروغۍ اخته شوی.
ولا خدا سی د پخو منده درس د لنګي منده داسې درس شپیل نه مخه او د مټي خوږي بس مړی بيخي خورینم بيخي مړی مده څه کوم چې پیدا د څلوخ شپونه بس ایستاتې نو بس تر کم سوي ده.
په دې ولایت کې د عام روغتیا ریاست چارواکي وایي تر اوسه د دې ناروغۍ د علاج او تداوی لپاره څه نه لري او زیاتره ناروغان د یو خیریه بنسټ له لوري تداوي کیږي. د ماشومانو د ناروغیو متخصص او د تلاسیمیا ناروغانو لپاره د جوړ شوي خیریه بنسټ مشر ډاکټر محمد نور زدران وایي اوس مهال زر تنه له دوی سره تر تداوی لاندې دي او د دې نیمای کسان په وړیا ډول تداوي کوي. دای وای ناروغان ډیر دی او له همدې عمله د پنګوالو او له افغان حکومت د مرستې غوښتنه کوي.
د بین سوشل مریضان ته موږ هر څومره د پرایمری او لیاکو مکونه دي ټول ا ټو زیر سره د ټیسټونو دوايي پری دی ته پری دی. نو د دې لپاره خاص سپیشل بیډونه دي، الکتریکل بیډ وته وایي. د لپاره دغه بیډونه موږ ډیر ضرورت دی. دویم قدم کې د دې اوسپنې زد دوايي نه ده، دغه ته موږ ډیر زیات ضرورت لرو. همدا قسم موږ یو امبولانس ته یو بس ته ډیر ضرورت لرو.
د دې بنسټ مسولین وایي له 2013 کال را وروسته تر دې دمه 450,000 ناروغان تشخیص کړي چې د تلسیمیا ناروغي لري. دوی وایي ممکن ارقام لدی هم پورته وي ځکه په وینا ډیر خلک د دې ناروغۍ د تشخیص لپاره مراجعه نه کوي. د خوست ولی محمد کټه وزی وایي هڅه کوي چې د تلسیمیا د ناروغانو لپاره په دولتي کچه روغتون جوړ کړي.
موږ کومک ورسره کړی دی، تر زر نفرو پورې ماشومان چې بیخي د کتلو وړ نه دي دغسې حالت باندې دي. کوشش کوم چې دا د دولتي چوکاټ ته موږ راوړو چې دولت له خوا نه لدې سره دوامداره مرسته وشي.
د ډاکټرانو په وینا د تلسیمیا ناروغي چې له مور او پلار ماشوم ته په ارسي ډول انتقالیږي، لامل یې په کورنیو کې د نږدې کسانو وادونه او د مور او پلار دواړو په وینه کې د تلسیمیا ماینر یا د وینې د خرابوالي موجودیت ته چې ماشوم ته انتقالیږي. کوم ماشوم ژر وده نه کوي، په تنفسي سیستم کې ستونزه وي، ژر ژر اسهال شي، د کمزورۍ او د رنګ د زیړېدو تر څنګ د خېټې او مخ غټوالی ولري، نو د ډاکټرانو په وینا ماشوم په تلسیمیا اخته دی. دی وایي تلسیمیا د تداوي وړ ناروغي ده، خو که په کور دننه نړیوال روغتیایي سازمانونه یې ملاتړ وکړي او په منظم ډول د ناروغانو د تداوي لپاره روغتیایي اسانتیاوې رامنځته کړي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شي. روسیا وایي هغه اروپایي ډیپلوماټان له دې هیواده باسي چې د الکس ناوالني په پلوي په مظاهرو کې برخه اخیستې ده. ماسکو د سویډن، جرمني او پولند سفیران احضار کړي دي او خپل شکایت یې ور اورولای دی. اروپایي ټولنې د روسیې په دې پریکړې ټون خبرګون شوډلې. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه راپور له سفیولا سنګزي څخه.
روسی چارواکی وایي د جنوري درويشتمې مظاهرو کې د پولند، جرمني او سویډن د یو شمېر ډیپلوماټانو او قنصلي کارکونکو د ګډون راپور نسبت کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت جمعه په یو اعلامیه کې دا خبره کړې. په اعلامیه کې راغلي د دغو دریو هیوادونو سفیران یا شارژ دفیران احضار شوي او د روسیې شکایت ور اورول شوی دی. د الکسی ناوالنی د نیول کېدو په غبرګون د روسیې په پلازمینه موسکو او ګڼو نورو ښارونو کې څو پرلپسې مظاهرې شوي دي. ناوالنی د جنوري په 18مه له جرمني موسکو ته په ستنېدو سمدستي د پولیسو لخوا ونیول شو. تېره اونۍ یوې محکمې د په درې نیم کاله تنفیزي بند هم محکوم کړ. د مظاهرو پر مهال پولیسو په مظاهره چانو له زور زیاتي کار اخیستی او زرګونه کسان یې نیولي دي. تازه د ځینو اروپایي ډیپلوماتانو د اخراج د پیښې په غبرګون د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون توند غبرګون ښودلی. ماکرون چې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په یو مجازي کانفرنس کې غږېده په دې اړه وویل:
سور لافیر ناولني جو لی دی جو کوندان اویک لا پلو گراند فرمتی.
د ناولني د قضیې په اړه څه چې له پیل تر پایه شوي زه یې په کلکه غندم. مسمومول روسیې ته د هغه په بیرته ستنېدو باندې ناوړه وضعیت، بندیزونه او محکومیت، او نن د جرمني، پولنډي او سویډني ډیپلوماټانو اخراج چې روسیې پریکړه کړې. زه فکر کوم موږ باید سیاسي کړکیچونه آن کورنی هغه هم په دې ډول قابو نه کړو. زه له هغو دریو هیوادونو سره خپل یووالی څرګندوم چې ډیپلوماټان یې ایستل شوي دي. زه به په دې اړه روسیې ته د واضح او غوښتلو پیغامونو لیږلو ته دوام ورکړم.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم د ډیپلوماټانو ایستل غیر مواجه وبلل او وی ویل دا د همغه مواردو یو بل بڼه ده چې اوس په روسیه کې تیریږي او د قانون له حاکمیت سره ډیر واټن لري. روسیه داسې وخت د دریو اروپایي هیوادونو د یو شمېر ډیپلوماټانو د ایستلو پریکړه وکړه چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزیف بوریل روسیې ته په 15 ورځني سفر وتلی دی. د اروپایي ټولنې په یو بیان کې راغلی چې ښاغلی بوریل د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو پر وخت د دغو اروپایي ډیپلوماټانو په اړه د روسیې له پریکړې خبر شو. په بیان کې د ښاغلي بوریل په حواله په یو شمېر اروپایي ډیپلوماتانو د روسیې تورونه رد شوي او غوښتنه شوي چې روسیه باید په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. ښاغلي بوریل ویلي د اروپایي ټولنې او روسیې اړیکې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې دي. اروپایي ټولنې او امریکا متحدو ایالتونو په وار وار د الکسی ناوالنی او د هغه د زرګونو پلویانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې، خو روسیه ورځ تر بلې د ناوالنی د قضیې د سختولو هڅې کوي. دا یو وار بیا د جمعې په ورځ محکمې ته یوړل شو. دا وار ځکه چې پر ټویټر د خپلې یوې تبصرې په اړه بې بنسټو تورونو ته ځواب ووایي. ناوالنی متهم ده چې په دې تبصره کې د دوهمې نړیوالې جګړې هغه ګډونوال ته سپکاوی کړی چې د روسیې په اساسي قانون کې د بدلونونو د ملاتړ لپاره د ټول پوښتنې په تجارتي اعلان کې څرګند شوی و. چارواکي وایي ناوالنی دا سړی او په اعلان کې ښکاره شوي نور کسان د روسیې شرم او خاینان بللی دي. د روسیې په لسګونو ښارونو کې د ناوالنی د خوشي کېدو لپاره په اعتراضونو کې تر دې دمه له 100 زیات کسان نیول شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
جوی ته خبراندې لند خبرونه لرو، خو اوس مو د کرکټ لډګر خبرو. د کرکټ په ډګر کې درې مهم ټیسټ میچونه روان دي د نړۍ په سطح باندې. یو د بنگلاديش او وست انډیز ترمنځ دی، بل د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ، بل د هند او انګلستان ترمنځ. د بنگلاديش او وست انډیز ترمنځ لوبه په بنگلاديش کې روانه ده، نن یې څلورمه ده. په دې لوبه کې بنگلاديش په لومړۍ پاڼۍ کې 410 منډې وکړي او په ځواب کې وست انډیز په 259 رنزونو آوټ شو. د دې په ځواب کې بنگلاديش په دوهم ځل 95 منډې جوړې کړې دي. درې لوبغاړي سوځېدلې دي. دغه لوبه هم دا شیبه چې زه تاسو ته معلومات درکوم لا هم روانه ده، او داسې ښکاري چې بنگلاديش برلاسی دی. د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ د لوبې دوې ورځې پوره شوې دي او نن یې درېمه ده. دا لوبه لا تر اوسه پورې نه ده پیل شوې، دا په کراچۍ کې ده او غالبا په پاکستان کې ده، او دا لوبه به وروسته پیل شي. پاکستان په دې لوبه کې په لومړۍ پاڼۍ کې 222 منډې وکړې، ټول لوبغاړي وسوځېدل. د دې په ځواب کې جنوبي افریقا 106 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. پاکستان په دې لوبه کې تر اوسه پورې توانېدلی چې جنوبي افریقا 100 فشار لاندې راولي. بل ټیسټ میچ لوبه د هند او د انګلستان ترمنځ دا لوبه مهمه ده ځکه چې که په دوغه دوو لوبډلو کې هر یوه دا لوبه وګټله د ټیسټ لوبو فاینل ته لاره پیدا کوي، یعنی په جدول کې دوی پورته خیشي. د دې لوبې نن دوهمه ده. پرون په لومړۍ ورځ باندې انګلستان 233 منډې وکړې، درې لوبغاړي وسوځېدل او انګلستان په دې لوبه کې برلاسی دی. د انګلستان له لورې د انګلستان کپتان روټ 128 منډې کړې دي او لا نه دی سوځېدلی. او په دې لوبه کې د هند له لورې فاسټ بولر تکړه بولر بومرا دوه وکټې اخیستې دي او اشوین هم یو کس آوټ کړی دی. 8:14 کې دی لنډ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن له افغانستان سره د مشارکت او غشتل یو دفاعي اړیکو ډاډ ورکړ. شغلی آستن دا خبره بیګا له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر ټلیفون خبرو وروسته په خپل ټویټر لیکلی ده. د ننګرهار چارواکي وایي افغان ځواکونو د ویناو یو زوم په موټر باندې وصل شوی ماین کشف او شنډ کړ. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوب اروپایي هیوادونو له روسیې د یو شمیر اروپایي ډیپلوماټانو د ایستلو پریکړه غندلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت جمعه په یوه اعلامیه کې وویل چې د پولنډ، جرمني او سویډن یو ډیپلوماټ د جنوري په 23 د الکس نوالني په پلوي په مظاهرو کې د ګډون په خاطر له دې هیواده باسي. د لیبیا بیلابیلو ډلو په یوه موقت حکومت باندې چې د اوسني ځایناستی به وي سلا وکړه. د بیلابیلو ګوندونو او ډلو څلور اویا استازو د جمهوري ریاست د درې کسیزې شورا او صدارت په جوړښت باندې ټینګار وکړ. او د امریکا متحده ایالاتونه په پام کې لري چې 1000 پوځیان د کورونا د واکسیناسیون د پروګرام سره د همکاري لپاره موظفه کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د اردو اړوند د واکسین د متخصصینو، نرسانو او روغتیا پالانو 15 ډلې به په 2 اونیو کې خپل کار پیل کړي. دا ساجر ډو د دې سات خبرونه کې وړاندې د ګوډي اچار تفریحي پروګرام لرو او همدارس د کور کلی پروګرام هم لرو. مخکې ترې چې د پروګرامونو ته مخه کړو، کونړ ته ورزو او هلته مو د هما پونم د وی میرمنې د ژوند لفقره خبرو. دا د نورګل پولیس وری کې ووسی ل خپل 15 ماشومان سره او د دې خاوند د درملنې د نشټوالي له عمله ل نړی سترګې پټې کړې دي په ځړې ناروغي اخته و. لسمی راپور لرو.
بس تیرا وکړای او کولا نه
هما یو سوالی او تورتم کوټه کې ژوند کوي. د کوټې زیاته برخه د کور خاون لبکسونو او نورو شیانو ډکه ده. دوی ته یوازې 2-3 متر ځای پریخه چې لپه کې همدا یو مور او 15 ماشومان ځای شي. اوس د غرمې 11 بجې دي. ل کوټې بهر سور لمر او سپین رڼا ده، خو د هما په کوټه کې د تور شپې او پلوګو د وهلو لرګیو د تور رنگ په سیر تور تیار ده. هما چې د خپل ژوند هر سخت یې دوی په سترګو کې ډنډ اوخ کې ودرېږي او سلګي وهي. د هما په خبره چې د ګټي وټي څوک نه لري او نه د خلکو په سیر د کرکیلې زمکه لري، ژوند د نورو په خیر خیرات روان دي.
نم پټه اشتا، نم پول اشتا، نم خشتا، نم بشتا ده. سالو کالا کی گچ خاون میں وفات شوے ده. تور جوڑے ہو بے در ابھی دوا مر شو دوائی پہ ایسے نہ وی سو گم بچو دو گٹے دو اٹھے نشتا ده. کمس پر تو گن نشتا ده سو گلا گٹا او کی وٹا او لو بس تیرا وکلائی او کلا نہیں سو او دا گزار اب خدے اللہ صبر کو ناز تھی تو خدے لی لا ناز تھی کوچارا کلا خری کوچانا نش نو خرو
کونډه هما وای د غریبو په نوم زیات مرستې راځي، خو ډېرې وختونه دوی تری بے برخې پاتې کیږي.
موږ سره هیڅ چام نه دی. کله کله کو مک کړه دې ایسو موږ سره مرسته نه کوي. کله کو دا روزه شي زکات نه کا څوک کیو بس نور موږ سره چام مرسته نه کوي. موږ سو په یاد ایم نه
که څه هم چې هما او بچی د ولګي او نورو زیاتو ستونزو سره لاس او گریوان دي، خو کونډه مور هیله لري چې یتیمانې ښوونځي ته لاړ شي، درس ووایي او راتلونکي روښانه شي. او دا کار هم د نورو له لاسنیوي ناشونی دی.
تعلیم وکړي، تربیه وکړي، هر څه شی وکړي چې موږ سره مرسته وشي، کومک وشي د بچو د حال، د خپل د غم زندګۍ، دا عمر زندګۍ غواړي. څه به وکړو؟
د نورګل ولسوالۍ مسؤل مسولین وای دوی ته مرستې کمې راځي او د اړمنو کورنیو شمیر زیات دی. بیا یې هم هڅه کړې چې حق حقدار ته وسپاري. د نورګل ولسوال محمد حنیف خیرخوا ازادي راډیو ته وویل
دلته په نورګل ولسوالۍ کې ډېرې داسې مېرمنې چې کونډې دي، یتیمان دي او بې وزله دي، دا شتون لري. البته دغه تاسو چې کومه کورنۍ لیدلې ده، دا کورنۍ په هیڅ قسم مرستو کې موږ نه ده پاتې کړې. ټولو مرستو کې دې سره مرسته شوې ده، ځکه دا یو غریبه ده. په دغه کلي کې خلک ټول ورسره د کومک اراده لري او د دې نه وروسته انشاءالله د ولسي بسترخان برنامه چې ده په هغې کې به هم ده منګلی کو.
د هیواد په ګڼو سیمو کې د هما په سیر کورنۍ او کونډې شته چې د کورنۍ د ګټې وټې سړی یا جنگ ترې اخیستي او یا هم ناروغي وو چې نن سبا په ډیرو سختو شرایطو کې د ژوند ترخې شپې ورځې تیروي او د هر چا مرستو ته انتظار دی.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنوریدونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یوې بل خبرونه ته هرکلی کوم. ولې ځینې کسان په هر خبره غوسه کوي؟ ډېر غوسه کول خپل شخص او ټولنې ته کوم زیانونه لري او څنګه خپل غوسه کنټرول کړو؟ نن هم دا موضوع راسپړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د یو تن ټولن پوه سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. قدرمنو دوستانو، که عادت مداوی چې د هر هغه څه په اړه چې تری خوښ نه وي په غوسه کېږي نو هیڅکله به سوکاله نه شي. قهر او غوسه د هغو ناوړه عادتو څخه دی چې انسان داسې ظالمانه او بې رحمه کارونو ته چمتو کوي چې وروسته به پرې پښیمانه وي. غوسه او قهر د انسان تر ټولو لوی دښمن دی چې د انسان تر نیمایي زیاته وینه کموي. غوسه داسې ناوړه عادت دی چې د هغه له وجې مزاج خرابیږي، اخلاق بدلیږي، محبتونه او خپلوۍ له منځه ځي، دښمني، عداوت، بغض او حسد پیدا کیږي او انسان لپاره یو مستقل عذاب جوړیږي. خو په ټولنه کې داسې کسان شته چې ډېر غوسه کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکو حمیده په دې اړه وایي.
د ولا زنی رضایت زره غوسه کیږم په کورنۍ کې یو خبره عادي خبره یو څوک راتو کوي په ماډی ربه د لګي زر سره غال مغال کوم جنگ کوم سره سم خرابيږي. بیا تو دقیق پسته چې فکر کوم هغه دونه مهمه موضوع هم نه نو زه به ډېر خفه کیږم چې بل مې د سکارو کو خدا مې یو ډېر بد عادت ده. تر وخت فکرم به کوم تشویشم به کوم جګر خونه کېږم چې دا ول د سیم خدا ما باندې قونه خبر ډېر زیات بد لګي. کورنۍ کې د ماشومان باندې د دونه کې څوک په قاشي یا یو شی وي دستي زغال مغال کوم ډېر باندې بد لګي. خپل مې ډېر زیات د فشار لاندې مر وخت هر چا چا سره صحیح رویه را سره نه کوي نو چې زر زر کړه یو خبر باندې جنگ کوم خو هم سره جنگ کی اتر سره سم خبر نه کوي یا سم رویه نه کوي زاد دي حساب خراب دي چې یو خبرو کې دستي جنگ کوي نو ډیر باندې بد لګي خبر نه پیګم داواله
د قهر او غصه پر وخت په زیات احتمال سره داسې کلمې او خبرې لخلي وځي چې د ترمیمولو پر ځای هرڅه ویجاړوي. په دې خاطر په خبرو کې یو څه ځان خای د دې سبب شي چې فکر منسجم او سنجول کلمات لخلي راووزی. د لوګر ولایت اوسیدونکو سپوږمۍ وایي چې دا په هر واړه او غټه خبره نه غصه کیږي او تر ډیره کوشش کوي چې خپل غصه کنټرول کړي.
زما یو ډیر خاطات دا چې زه زراکس لمل نه خیم او زر نه غوسه کیږم ځکه چې دا ما ته ډېر خپل ځان ته مې ضرر رسوي او په ما منفي اغیزه کوي. نو ځکه که کوم عکس العمل په ما بده ولګیږي نو زه دفتن نه غوسه کیږم. کوم مجلس وي هغه مجلس پرېږدم، کوم څوک وي چې ما غوسه کړي زه هغه نفر یو څو لقې لپاره پرېږدم ځکه چې ما ته مې خپل آرامش ډېر مهم ده او ارواپوه کې یو معقوله ده. خپل ځان د آرامولو لپاره موږ باید چې ډېر غوسه نه شو او د غوسې نه تیر شو نو ځکه زه دا خپل ژوند کې عملي کوم.
په ټولنه او کورنۍ کې ډیر ژر غوسه کېدل هم ځان ته دلایل درلودلی شي. چې د کاپیسا ولایت اوسیدونکی روح الله تلاشی په اړه داسې غږېدلی دی:
افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې روانو ناخوالو د خلکو پر ذهنونو ناوړه اغېز پرېښی دی. موږ په افغانستان کې د څو لسیزو جنګ جګړو، ناخوالو، فقر، لوږې شاهدان وو چې دا په ټوله کې د خلکو پر ذهنونو یې ډیر منفي اغېز کړی دی، او همدا لامل دی چې تر ډیره خلکو خپل ذهني تمرکز له لاسه ورکړی او زر و غصه تا وړي او غصه کیږي. لاملونه هم ډیر دي په افغانستان کې د غصه چې څنګه یو کس زر غصه کیږي. څو همدل لاملونه دا دي چې مثلا تکبر کول، پر خلکو باندې مسخري یا بي ځای ټوکی کول، پر هغه رشخن وهل، د مقابل لوري مثلا سپکاوی دی، ورته بد رد ویل دي، د عیبونو یې په ډاګه کول دي، ورسره ناسم چلند دی، غیر انساني چلند دی، او شخصي اړین ته مثلا دننه کیدل. د هغه همدل لاملونه دي چې مقابل لوري دغه سایلو باندې ډیر زر احساساتي کیږي او د دې په وړاندې جدي عکس العمل ښکاره کوي او غوسه کیږي.
نو ما وړه زیاتوي کچېرې څوک خپل غوسه کنټرول نکړي او په هر وړه یا لوی خبره غوسه وکړي، نو دا کار نه یوازې خپل شخص ته ستونزه جوړوي، بلکې کورنۍ او ټولنه هم ترې اغیزمنه کیږي.
عمده پایلې او منفي پایلې دا دي چې یو کس زر غوسه کیږي نو هغه سره خلک ډیر زیات احتیاط کوي. چې یاره دا سړی ډیر زر احساساتي کیږي نو دا خبرې په مخ کې مه کوي، خلک کوشش کوي چې دې نزان لري وساتي. په پایله کې دا دلیل عمل کې چې دا خپل دوستان، ملګري، خپل خپلوان له لاسه ورکي، او دا باید د یو سړی شي چې مثلا ګوشنشي نشي د ټولنه. خلک به تریزان ساتي، خلک به وایي چې دا سړی احساساتي دی، دې سره پام کوي، دې سره مجلس مکوي. همداسې خلک په ټولنه کې ورته بد وایي چې را دا احساساتي سړی دی، دا زر غوسه کیږي، دا خلکو ته بد رد وایي. نو دا یې ناوړه اغېزې دي چې په پایله کې دا دلیل عمل کېږي چې دا سړی خپل له رواني، روحي نارامۍ سره مخ شي او دې ته به دا غټ مشکل جوړ کړي. نو خدای شي سړی له خپلو ملګرو سره په ټولنه کې له خلکو سره ښه چلند، نرم خوی، دا په دې باندې ځان عادت کړي، او متقابل لوري سره باید همداسې نرم، انساني او دوستانه چلند ولري.
بلخوا ارواپوهان وایي کله چې غوسه شوي نو همدا بس ته چې ژوره سا واخلي او خپل ځان یو سره ټول کړي، د سا اخیستلو په وخت کې په خپل وجود کې کشش رامنځته کړي او د بیرته وستو په وخت کې وغځوي. له دې پرته که غوسه یې او یا د صدملي دو احساس کوي، نو د ژورې سا اخیستل درته ښه احساس درکولی شي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی عبدالعزیز باتورزای د غوسې د کنټرول په اړه داسې غږېدلی دی:
د غوسې کنټرول په څو ډوله دی. دا چې انسان ته نور مشکلات ایجاد نشي او د ژوند نور نحوال سره مخامخ نشي، باید غوسه کنټرول کړي. په کوم ډول؟ ژور سا واخلي او دویم مخ پرېږدي په سړو اوبو، او دریم اودس وکوي. کله چې دغه درې شیان عملي کړل نو دوی غوسه کنټرولېږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښ کولی کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
علم ګوریم د کونړ اوسیدونکی:
نه، غوسه چیرې خده؟ غوسه ډیر بد کار ده، باید سړی مینه نه کوي. زما په ان باندې غوسه ښه کار نه ده.
زمان سیدا جان د لغمان د لنګار اوسیدونکی ما، د خلک چې غوسه کوي دا غوسه بی علت نه ای، غوسه په دې خاطر باندې کوي چې یو خو مجبوریتونه دي، مشکلات دي، بل اقتصادي مشکلات دي. دا هغه خراب ده، مشکلات دي، مجبوریت ده، غوسه خوش نه ده، غوسه خو کار نه ده.
ګرانه دوستانو، دا چې ولې ځینې خلک ډیره غوسه کوي او آیا غوسه مثبت اثر هم درلودلی شي که څنګه، دا د دې ورته پوښتنې مو د ټولنپوه استاد جمشید رسا څخه په یوې مرکه کې کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. ولې ولی ځینې کسان په کورنۍ او ټولنه کې زر زر غوسه کیږي، البته خفه کیږي او عصبانی کیږي، علت یې څه ده؟
د دې علت مختلف کیدلای شي، مثلا ځینې رواني ستونزه کولای شي چې موږ اساس جوړ کړي، مثلا افسردګي یا ژور خفګان، تشویشونه، استرس، وسواس، دا شاید کولای شي چې موږ اساس جوړ کړي. ځینې غلط باورونه موږ د ماشومتوب نه د نورو نه زده کړي دي چې ډېر اساس یې ما خبره را باندې بدلې، دا دلیل کولای شي چې د سبب وګرځي. او غلط شخصیتي کیدونه، مثلا شخصیت هم خیلی خوا د کلینی کولای شي چې ډېر اساس انسان وسی. او اخر خبره دا چې موږ کله یو خیر روانی دغه ونلرو، یعنی یو خیر روانی پوټکی ونلرو یا ځان ته یو ښه حریم تعیید لکو، دا کیدلای شي چې دا حالت بستر او
استاد کله هم غصه کول یا زر خفه کیدل دا مثبت تمامیدای شي که څنګه؟
نه، متاسفانه همیشه خفه کیدل همیشه منفی اغیزی لري. کله چې موږ خفه کیږو اول خو موږ باندې بد اغیزه لري، موږ مثلا خفګان پیدا کوو، زړه تنګي پیدا کوو، ځینې افرازات په بدن کې تولیدیږي چې هغه موږ ته مضر دي، استرس بسته راوړي، اول خو خپل غوسه خرابي، خوب خرابيږي، همغه باندې چرتونه کوو، د کار نه پاتېږي، و نور بل باندې بد اغیزه لري. مثلا که تاسو د چانه په غوسه کیږي، قاریږي، هغه هم ناراحته کیږي، هغه هم نارامه کیږي. او کله چې دا تکرار شي، بار بار تکرار شي، ورو ورو روابط کې ستونزې رامنځته کوي، روابط د منځه وړي، نور هغه نه غواړي چې موږ سره ښه اړیکه ولري، همیشه منفي اغیزه لري. او د مونږه رابطه په کورنۍ کې، په وظیفه کې، په تحصیلي محیط کې خراب کړي.
استاد، دا غوسه کېدل زر زر یا زر زر خفه کېدل دا ارثي اړخ لري که څنګه؟
بله، د مونږه ټول رواني عوامل یو فاکتور ارثي ده. تاسو پوهیږئ چې په مجموع کې انسان د شخصیت په وده کې دوه لامل روانشناسي کتابونو کې یا ارواپوهنې کتابونو کې وایي، یو محیط، یو ارث. نو ارثي عامل اکبر لري. کله چې موږ مور یا پلار اضطراب ولري یا ژور خفګان ولري، دا موږ ته انتقال کیږي. نو ارثي عامل هم پکې شامل ده، ولی محیطي عامل هم شامل ده. موږ د نورو نه زده کوو.
استاد، بد عواقب به څه وي؟
عواقب دا ده چې اول خو موږ رواني ناروغي ته مبتلا کوي. تاسو مثلا را ورځ کې تشویش وکړئ، د نورو نه تاسو دا راحته اوسېږئ، ورو ورو تاسو په بدن کې ځینې تغییرات بسته راځي، په مغزه کې تغییرات بسته راځي، نو تاسو رواني ستونزو مخامخ کېږي، خوب هم خرابېږي، د کار نه پاتې کېږي، تمرکز هم د منځه ځي، حافظه ضعیفه کېږي، اړیکې د منځه ځي، د نورو نه زموږ فاصله نیسو.
اوس به حل لارې څه وي؟ څه حل لارې تاسو پېشنهادوئ؟
د حل لار اول انساني نعمت څخه چې هغه عقل و منطق نه باید استفاده وکړو. منطق له کل واقعیت موږ ته وایي چې په دې ژوند کې سختي ده، مشکلات ده، ستونزې ده. نور خلک زموږ د خوشحالي مسؤلیت نه لري، هر څوک د خپل حالات او وضعیت مسؤلیت لري. نو عقل و منطق په کار ویسو، د نورو نه خفه کیدل منع کړو، یو رواني توانایی ته ورسوو. مطالعه ډېر موږ ته ګټه کوي. اوس رواني کتابونه په بازار کې ډېر شته. برنامې داسې تاسو غوندې برنامې چې رایه کوي دا دي واوري خلک، دا ورته ډېر ګټه کوي. او په آخر کې که دا حالت ورته ډېرې کولی شي چې د اعصابو دفتر یا د روانشناس څخه کومک واخلي، هغو ورته لارې چارې وښيي، ځینې دواګانې ورکړي چې د دو حوصله ډېر اوچت شي او وړوکو خبرو باندې ځان بجیګر کړي.
ایله چې خپل غوسه کنټرول او د ځان کورنۍ او ټولنې د ارامتیا لپاره هڅه وکړو، د کور کلی دا خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه وخت ولرئ.